استفاده از ربات برای معالجه آتیسم، حضور پلیس در رسانه‌های اجتماعی برای جلوگیری از جرائم، تکنولوژی هولوگرام و آینده تدریس از راه دور و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. با پیشرفت تکنولوژی استفاده از ربات ها در بخش های مختلف مانند کارخانه های تولیدی، هتل ها و در شرکت های بارچلانی و جاهای دیگر تبدیل به یک امر معمول شده است. حالا گروهی از ساینسدانان در پوانتون جنوبی کالیفرنیا می خواهند از ربات ها برای کمک با کودکان مبتلا به آتیسم استفاده کنند و زمینه معالجه انفرادی را برای آنها فراهم ساختند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
ادریان 6 ساله با دوست خود کیوی که یک ربات است بازی می کند. ادریان به آتیسم مبتلا است و کیوی بازیچه نه بلکه ربات کمکی است که روابط اجتماعی را آموزش می دهد.
ربات های آموزنده مسائل اجتماعی بخش تازه است که ما 15 سال پیش بنیاد آن را گذاشتیم تا ربات ها مردم را کمک کنند. شماره زیادی از کودکان مبتلا به آتیسم در مقابل ربات ها واکنش مثبت نشان می دهند و در واقع تشویق می شوند و مهارت های اجتماعی را می آموزند.
مایو موتاریک و گروه همکارش با کمک بنیاد ملی ساینس در پوهنتون جنوب کالیفرنیا برای این ربات های ویژه برنامه می نویسند و آنان را می سازند. آنها حتی با همکاری یک مجسمه ساز در تلاش ساختن شکل ظاهری این ربات ها هستند. نخستین بار است که چنین ربات طراحی شده و در این بخش خاص برای مطالعه به کار برده می شود. هدف این است تا دیده شود که ربات کمکی در مسائل اجتماعی چگونه کودکان مانند ادریان را کمک خواهد کرد.
هدف این است تا مطالعه شود که در صورت موجودیت ربات در خانه برای مدت طولانی چه اتفاقی خواهد افتاد.
پروفسور موتاریک و شاگردانش از نزدیک با جیزل راهگوسا روانشناس آموزشی کار میکنن. او در بخش ساختن بازی، استخدام خانواده ها و ارزیابی بهتر شدن کودکان کمک میکند.
در کل نظریه در قبال تجربه کردن ربات در خانه این است که ما می‌خواهیم مداخله و تعامل درمانی را به سطح فهم آنها در محیط راحت خانه فراهم کنیم و زمان تعامل با ربات را که برای یادگیری و رفتار اجتماعی آنها بهتر و مطلوب‌تر است خود انتخاب کنند.
نتایج اولیه امیدوار کننده است. مهارت ریاضی کودکان بهبود می‌یابد و مجموعه اطلاعات که به ربات‌ها داده می‌شود بسیار زیاد است.
هر باری که ربات و کودک با یک دیگر ارتباط برقرار می کنند، ما تصویر، صدا و اندازه موفقیت آنها را در بازی کامپیوتری ثبت می کنیم. بنابراین اطلاعات زیاد برای ارزیابی وجود دارد.
این گروه در حد ممکن تمام اطلاعات مانند حرکت چشم ها تا پاسخ های کلامی تمام واکنش ها را ثبت می کنند.
ما امیدواریم اطلاعات کافی جمع آوری کرده را از آن برای الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده کنیم تا ربات های ما با گذشت زمان بهتر شوند و با هر کودک سازگاری کنند.
بر علاوه استفاده به حیث کمک کننده برای کودکان بیمار در پهلوی دکتر معالج، این ربات ها را می توان برای کمک به افراد به کار برد که در جاهای دور زندگی می کنند و یا تنها و افسرده هستند.
این ربات ها ممکن در جاهایی که مردم نمی توانند یکدیگر را کمک کنند مفید واقع شوند. نظریه همین است، اما نباید جای افراد را بگیرند، بلکه وقتی کسی وجود ندارد باید چیزی برای کمک وجود داشته باشد.
دوست روز بعد دوست است. مطرح نیست انسان باشد یا ربات.
خلق فیسبوک، اینستاگرام، تویتر او نور ټولنیز رسنه دی بیلا بیلو مقصدونو لپاره کاروي. پولیس هم دی جرمونو دی مخنیوی او دی جرمی فعالیتونو دی تحقیق لپاره پکې حضور لري، خو په ټولنیزو رسنیو کې دی جرمونو په پیدا کیدونکو نښو او شواهدو تل باور نشي کېدای. نو تفصیل رپورټ.
په دې وروستیو کې د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو ادرسونو ته د لیکونو په پستو کې بمونه واستول شول، او د فیتسبرګ په ښار کې د یهودانو په یوې کنیسې وسلوال برید وشو. د دغه ډول بریدونو عاملین یوه عمومي ځانګړتیا لري، او هغه دا چې د ټولنیزو رسنیو صفحې د توطئې د تیوریو او له بهرنیانو څخه د ویرې په څرګندونو ډکې وي. حکوم امنیتي چارواکي چې د افرادو د خصوصیاتو د معلومولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ځانګړتیاوې څېړي وایي په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر څرګندونې د افرادو حقیقي شخصیت نه بیانوي.
په هغه صورت کې څه واقع کیږي چې تاسو داسې یو څه ولیکئ چې عملي کول مو هدف نه وي، او یا هم یو څه په خپله پاڼه شریک کړئ چې هدف مو خپل ملګری وي. دغه معلومات څوک ګوري او څوک په اساس تصمیمونه نیسي او تاسو په ژوند باندې څومره اثر درلودلی شي؟
دسمند پاتن د کولمبیا په پانتون کې د سیم ایت په نامه د ټکنالوژي د یو شرکت مسؤل دی. د سیم ایت شرکت د مجازي واقعیت له ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو ځوانانو او پالیسي جوړونکو ته د دې زده کړه ورکوي چې ټولنیز رسنۍ څنګه د دوی پر ضد استعمال دلی شي.
موږ وینو چې له کلونو راهیسې ځوانان، تور پوستي او غنمرنګ نارینه د پولیسو تر نظارت لاندې وي او نیول کیږي.
د وی آر پاینه کوکتونکی کولای شي چې خپل ځان د جرل دانیلز په ځای کې وګوري. نوموړی هر وخت په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه کوي، خو خبر نه وي چې د پولیسو لخوا څارل کیږي. جرل دانیلز چې یو بل کس دی او اهلو په جرم شپږ کاله بند تیر کړی وای، په هغه باندې نور داسې اضافي تورونه هم ولګول شول چې د پکې رول نه درلود.
مونږ یو ځای عکسونه اخیستي وو او له یو بل سره مو ډیر پخوا پیغامونه تبادله کړي وو چې د تحقیق له موضوع سره هیڅ ربط نه درلود، خو مونږ د همدغه شواهدو په بنسټ د جرم په پلانولو کې شریک وبللو. په ټولنیزو رسنیو کې چې کومه ژبه کارول کیږي، ډیره د تورپوستو امریکایانو لهجه او تخنیکی ژبه کارول کیږي، او که تاسو د دغې سیمې اوسیدونکي نه یاست نو ور باندې پوهېدل به درته ډیر سخت وي.
د پاتن او د هغه د ټیم لپاره ټولنیز رسنۍ یوازې د کیسې یو اړخ بیانوي. دا په حقیقي ژوند کې د ټولنیز رسنیو په کارونکو پورې اړه لري چې د حالت ته بدلون ورکړي.
در نمایشگاه تکنولوژی موسوم به وب سامیت که در شهر لیزبن پرتغال برگزار شد، در حدود 1800 شرکت نوپای تکنولوژی اختراعات تازه خود را به نمایش گذاشتند. در میان این تکنولوژی ها دستگاه نمایش تصاویر مجازی مخلوط و ماشینی که با استفاده از اینترنت اشیا قهوه تولید می کند توجه شمار زیادی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود. شرح بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه تکنولوژی موسوم به وب سامیت شهر لیزبون، شرکت ویوید کیو مستقر در لندن تکنولوژی تازه هولوگرافیک را نمایش داد. این دستگاه نمایش دهنده تصاویر خلق شده را طوری در جهان واقعی نمایش می دهد که توسط آن می توان تصاویر را به شکل سه‌بعدی و تفاوت در فاصله میان اشیا را مشاهده کرد. به گونه مثال فاصله بین دو فیل بنفش رنگ در تصویر به وضاحت دیده می شود و طوری که می بینید یک از این فیل ها روی دست و دیگر آن روی میز قرار دارد. داران میل، بنیانگذار و رئیس شرکت ویوید کیو، می گوید که تکنولوژی های دیگر نمی تواند تصویر را با این کیفیت نمایش دهد.
وسایل نمایش دهنده دیگر تصاویر را به شکل واقعی نمایش نمی دهد و تصاویر اضافی با پس زمینه ارتباط برقرار نمی کند. در نهایت آرزوی دیدن تصاویر واقعیت مخلوط برآورده نمی شود، ولی این دستگاه هولوگرافیک توان نمایش چنین تصاویر را دارد.
آقای مل می گوید که این دستگاه هولوگرافیک را می توان در بخش های مختلف مانند بازی های کامپیوتری، سرگرمی، شبیه سازی تمرینات و سیستم های جی پی اس یا راهنمای دیجیتال به کار برد. همچنان در مقایسه با تکنولوژی واقعیت مجازی، بیننده را از جهان واقعی بیرون نمی کند و بیشتر شبیه یک تجربه اجتماعی است.
تکنولوژی واقعیت مجازی یک تجربه محصور و فردی است و شما نمی توانید بیرون از آن با دیگران ارتباط برقرار کنید. اما این دستگاه هولوگرافیک تصاویر را در جهان واقعی پخش می کند و برقراری رابطه شما با دیگران را اخلال نمی کند. بنابراین یک تجربه بهتر اجتماعی است و نواقص تکنولوژی های دیگر را ندارد.
در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت آلمانی بوناورد دستگاه تولید قهوه را معرفی کرد که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین می تواند دهقانان کشت کننده قهوه را از لحاظ اقتصادی کمک کند. این ماشین دانه های تازه قهوه را بریان کرده و در ظرف 20 دقیقه قهوه نوشیدنی از آن تهیه می کند. کاربران با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن می توانند دانه های تازه قهوه را انتخاب و مستقیم از خود دهقان خریداری کنند و معامله پولی از طریق سیستم صورت می گیرد که مجهز با تکنولوژی بلاکچین است. مخترعان این دستگاه می گویند که هدف از ساختن آن نزدیک کردن رابطه مصرف کننده با دهقان است.
به طور اوسط دانه های قهوه را حدوداً 16 نفر دست به دست می کنند تا از دهقان به مصرف کننده برسد. همچنان در این میان کار دهقان تحت شعاع قرار گرفته و نمی تواند برای خود یک نام تجاری بسازد و مفاد لازم را از زحمت خود به دست آورد، زیرا مفاد در میان تمام افراد یاد شده تقسیم می شود.
هر بسته سبز رنگ دانه های قهوه مجهز با RFID یا نشانه شناسایی فرکانس رادیویی است و این نشانه ماشین را راهنمایی می کند تا دانه های قهوه را به اندازه خاص بریان کند. کاربر می تواند ماشین قهوه را که با IoT یا اینترنت اشیا وصل است با استفاده از اپلیکیشن اداره کند و یک پیاله کافی تازه برای صبحانه فرمایش دهد.
شما می توانید با ماشین مکالمه کنید و دانه های قهوه را در ماشین قرار داده و در هنگام شب برای صبحانه قهوه فرمایش دهید و به ماشین بگویید که فردا ساعت 7 صبح قهوه را آماده کند. ماشین در جواب شما خواهد گفت درست است، فردا ساعت 7 وقت شما از خواب بیدار می شوید قهوه آماده خواهد بود.
در حدود 1800 شرکت نوپای تکنولوژی به این آرزو در این نمایشگاه حضور یافتند تا توجه سرمایه گذاران را جذب کنند و تکنولوژی های جدید و اختراعات تازه خود را به طور گسترده با بازار عرضه کنند.
نن سبب په ځینو هیوادونو کې پولیس او د ژغورنې عمله خطرناکو سیمو ته له ننوتلو مخکې د وضعیت د معلومولو لپاره نظارتي روباتونه استوي، خو د امریکا د اوریګن او ویسکانسن په ایالتونو کې پولیس په کمرو مجهزو تعلیمي سویو څخه د خطر د ارزونې لپاره ګټه اخلي. نورحال
د پولیسو د تعلیمي سپیو اداره کوونکي قطاع په خطرناکو حالاتو کې تل په اول خط کې وي. دوی اوس په سپیو لنصب شوی کمرو څخه په استفاده کولای شي له سپیو سره په تماس کې پاتې شي او خپل ځان او سپی مسؤول وساتي.
اوس لیدلی شم چې سپی له خطر سره مخامخ دی او بیرته راغوړم. د کمرو لنصبولو مخکې ښایي له خطر سره ډیر مخامخ کېدل او د خطر ځای ته ډیر ورننوتل.
تر دې دمه د تعلیمي سپیو غپا د دې نښه وه چې له خطر سره مخامخ دي. اوس په دې کمرو سره کنټرولونکي دقیقا پوهیږي چې سپی له څه ډول مشکل سره مخ دی.
له دې مخکې زه هیڅ نه پوهېدلم چې سپی دننه په خونه کې څه کوي. داسې ښکاري چې کوم شی یې خوښ شوی، غاپي، آیا د دې لپاره غاپي چې له کټ لاندې کوم کس دی که څنګه.
په کمرو مجهز سپیان پولیس ته فرصت ورکوي چې د خطر له سیمې یو څه واټن لرې واوسي چې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو مخه ونیول شي.
که چیرې موږ له مصالح کسانو سره له ډېر نږدې واټن څخه نښته وکړو، د هېچا په ګټه نه تمامېږي. که چیرې یو څه واټن ولرو، نو د وضعیت د آرامولو او د خبرو له لارې د مشکل د حل لپاره ډېر کار کولی شو.
ستونزه دا ده چې کمرې ډېرې ګرانې دي. په ځینو حالاتو کې د یوې کمرې بیه له $10,000 هم اوړي، خو د ویسکانسن د موسکیګو د سیمې پولیس وایي په دومره قیمت ارزي.
په کمرې سره کولی شو معلومه کړو چې مشکوک کس په څه حالت کې دی، څه کوي، که د جرم صحنه په ځنګله کې وي، په کوم کور کې وي، یا هم په کوم دوکان او مارکیټ کې. کمرې د سیمې پوره وضاحت راکوي او پولیس کولی شي په خوندیتوب سره د وضعیت د آرامولو لپاره اقدام وکړي.
د اوریګن ایالت د پورتلند د ښار پولیس غواړي د مخدره موادو له قاچاقونکو څخه په نیول شوو پیسو کمرې واخلي.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه گیراجان نوری در این بخش با خود داریم. سلام شما.
اونجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم.
در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته،
شرکت خرید و فروش آنلاین آمازون که مرکز آن در شهر سیاتل ایالت واشنگتن استیت است، اعلام نمود که مرکز دومی را در شرق آمریکا در یک از شهرهای نیویورک یا ویرجینیای شمالی باز می‌کند. سال گذشته شرکت آمازون این خبر را اعلام نمود. اکنون قرار است به طور فرصت با استخدام 50,000 کارمند مرکز خود را در یک از شهرهای که روی آن تاکنون بحث می‌گردد می‌گشاید. منطقه کریستال سیتی ویرجینیای شمالی یکی از کاندیداهای گشایش مرکز شرکت آمازون است. خدمات آنلاین آمازون در میان آمریکایی‌ها طرفدار زیاد دارد و اخیراً با استخدام هزاران کارمند برای رساندن بسته‌ها فرصت کاری زیادی برای آمریکایی‌ها فراهم شده است. شرکت آمازون با سایر شرکت‌ها همچون گوگل با ساختن وسیله دستیار صدای اکو رقابت می‌کند. در خبر جالب دیگر از پرتغال، قراردادهای اینترنتی و هوش مصنوعی اجتماعی در اجلاس وب در شهر لیسبون کشور پرتغال بیشتر برجسته ساخته شد. پول آنلاین یا اینترنتی و استفاده از هوش مصنوعی در زندگی اجتماعی دو بخش عمده مورد بحث در اجلاس بوده. در این اجلاس بنیانگذار صفحات اینترنت جهانی از حکومت و شرکت‌ها و افراد خواست تا از اینترنت به عنوان پایگاه مفید و درست استفاده کنند. بعد از ماه‌ها شایعات در مورد مشکل تخطی به معلومات خصوصی افراد، بنیانگذار شرکت WW می‌خواهد اینترنت جای بهتر برای افراد باشد. در این اجلاس پیش بینی شد که لاماه مه 2019 نصف جهان به اینترنت وصل خواهند شد و حکومت از آن به نفع خود استفاده میکنند. در قراردادی که با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی به امضا رسید، تعهد شده است که در صفحات اینترنتی معلومات شخصی افراد حفاظت خواهد شد. در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، ساختن نوع طیاره شعاع آفتاب یا سولار که توسط شرکت UAV یک سال قبل آغاز شده بود تکمیل گردید. طیاره بدون سرنشین به طور اتومات یک سال با استفاده از انرژی آفتاب مورد امتحان قرار گرفت و پروازها را تکمیل نمود. شرکت UAV میگوید طیاره هپس میتواند الی ارتفاع 20,000 متر را به مقاصد تجارتی بپیماید. طیاره که حدود 10 متر طول دارد میتواند از سطح زمین عکس برداری نماید و با کمک اینترنت و امواج رادیو اداره می شود. در این طیاره از گزینه الگورتم یا تنظیم بالهای طیاره و پرواز نظر به موقعیت آن استفاده شده است که به طور اتومات در جاهایی که موانع وجود دارد بالهای طیاره را تنظیم می کند. قرار است این نوع طیاره های اتومات برای تحقیقات با استفاده بهتر از شعاع آفتاب در آینده ساخته شوند. بزرگترین آن به اندازه حدود 28 متر ساخته خواهد شد. و در خبر جالب دیگر از کامرون، یک شرکتی که ویدیو گیم می‌سازد برای تجاران جوان در رسای تکنولوژی در آفریقا کمک می‌کند. اووریون که میراث کوریدان است، اخیراً برای جوانانی که توانایی ساختن گیم‌ها را دارند، کمک نموده تا آنها شرکت‌های خود را داشته باشند. مسابقات کیرو که بین کشورهای آفریقایی برگزار شد، این بار شاهد جوانانی بود که علاقه‌مندی در گیم‌ها شرکت نموده بودند. برخی از شاگردان معتقدند که با برگزاری مسابقات ویدیو گیم‌ها در کشور کامرون، آنها خود را جزء جهان تکنولوژی یافتند. شرکت اووریون تا کنون توانسته برای جوانان در کشورهای کنیا، نایجیریا و آفریقای جنوبی شرکت‌های مبتکر تکنولوژی بسازد. این شرکت با جمع‌آوری پول از طریق آنلاین اکنون توانسته حدود 230 هزار دلار جمع‌آوری نماید و آن را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین تکنولوژی به نام بنتو برای جوانان در آفریقا سرمایه‌گذاری نموده است. تا کنون حدود 1000 جوان در این برنامه شامل شده است. بنیاد یونیسف در شهر پاریس میزبان نشست دو روزه حفاظت اینترنت و بحث تکنولوژی تازه و دسترسی به معلومات خصوصی افراد بود. در اجلاس راه‌های مبارزه با نشر اخبار ساختگی، امنیت اینترنتی و استفاده بهتر از اینترنت مورد بحث قرار گرفت. اونو برش نوع جدید برس دندان توسط یک شرکت دنمارکی طراحی شده که با چاپ 3D و گزینه پاککاری دندان‌ها همزمان ساخته شده. این وسیله که با شخص دهن خود محکم میگیره مانند برس دندان معمولی و دندان ها را با بیراه را پاکاری میکنند. صندوق از چارجر برس بوده و برای کسایی که با فرصت دندان شستن را ندارند کمک میکنه که بدون زیای وقت دندان خود را در هر جای که باشن سریع و مؤثر پاکاری کنند. یکی شرکت های مبتکر تکنولوژی چارجر بدون سیم به نام اندراول ساخته که میتونه در این زمان 3 وسیله را چارج کنه. این چارجر بدون سیم که به سیستم عامل اندروید و اپل در نظر گرفته شده میتونه یک موبایل، ساعت و چارجر لپتاپ را چارج کنه. یکی از گیم های تازه در اندروید به نام بست رالی یا متدونی اضافه شده که این گیم که دانلود و نصب مجانی است با گرافیک جالب و موسیقی و صدا طراحی شده برای کاربر تجربه جالب و متداونی را فراهم می‌سازد. علاقه‌مندان متداونی و کسایی که طرفدار گیم‌های با سرعت بالا هستند، این گیم جالب و مجانی برای آنها ایده‌آل خواهد بود. در میان اپلیکیشن‌های مفید در اندروید، اپلیکیشن مجانی تولید اپی پای برای ساختن اپلیکیشن برای علاقه‌مندان کمک می‌کند. دی اپلیکیشن گزینه‌های جالب گرافیک، فهرست، همچنین اضافه کردن عکس، صدا در نظر گرفته شده است. اگر می‌خواهید که برای تجارت خود یا به طور شخصی برای خود یک اپلیکیشن بسازین، اپل پای کریت دست کنین و با دنبال نمودن هدایت لازم می‌تونید که به زودترین فرصت به طور مجانی اپلیکیشن خود را بسازین و در مغازه گوگل اندروید را با دوستای خود برای فروش یا شریک بسازین. برای کسایی که علاقه‌مند هستند در حوزه تکنولوژی معلومات حاصل کنند و با افراد متخصص تکنولوژی در ارتباط باشند، صفحه کد منتور میتونه کمک کنه. شما با عضویت در این صفحه با یکی از متخصصین حوزه تکنولوژی برای فراگیری مهارت‌های کامپیوتر همچون پروگرامینگ میتونید که وصل شوید. برخی از منتورها یا راهنماها برای تدریس فیس دارند، اما برخی به طور مجانی تدریس میکنند. اگر شما هم در بخش تکنولوژی مهارت دارین، میتونه که به عنوان منتور یا راهنما در این صفحه عضو شوین و سایرین را دست بتین. اسم صفحه را یادداشت کنین و خودتون معلومات میتونه که دنبال کنین. کد منتور. لوجان.
گیلوجان، یک نیت تشکر از معلومات جالب و مطالب جالب.
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما در صفحه فیسبوک کاروان و کانال یوتیوب کاروان نیز مطالب جالب از جهان تکنولوژی را به نشر می‌سپاریم. و همچنین اگر شما علاقه دارین که در رابطه با کدام موضوع خاصی در این برنامه ما گزارش داشته باشیم، لطفاً از طریق صفحه فیسبوک کاروان بر ما پیام ارسال کنید. تشکر از اینکه با ما همراه هستید. یک پوهنتون در لندن از تکنولوژی هولوگرام برای نمایش تصاویر سه‌بعدی کامل افراد از راه دور استفاده می کند. آنان امیدوار هستند که استادان پوهنتون ها با استفاده از این تکنولوژی در آینده بتوانند از راه دور در کشورهای مختلف جهان تدریس کنند. شرح بیشتر در این موضوع.
پوهنتون امپریال کالج لندن نخستین پوهنتون است که از تکنولوژی هولوگرام برای تدریس استفاده می کند. مارلی نایکا، مدیر تولیدات گوگل از ایالت کالیفرنیا، به صورت سحرآمیز روی استیج ظاهر می شود. رئیس لابراتوار تعلیمی تکنولوژی پوهنتون امپریال می گوید این تکنولوژی دریچه ای را برای آینده بهتر در جهان باز می کند.
توسط هولوگرام ما می توانیم استادان پوهنتون ها را از نقاط مختلف جهان به صورت بسیار واقعی در محضر محصلین در صنف قرار دهیم.
انکشاف دهنده این طرز نمایش چگونگی آن را چنین بیان می کند.
ما تصاویر دو بعدی را به صورت 3D یا سه بعدی را می کنیم. چون نور کم است، ما همه چیز را به صورت دو بعدی می بینیم، ولی مغز ما آن را به تصویر سه بعدی تبدیل می کند. ما هم از عین روش کار می گیریم. ما تصاویر دو بعدی را با وسعت زیاد پیشکش می داریم که با دید بسیار خوب مغز ما آن را به سه بعدی مبدل می سازد.
اشتراک کنندگان می گویند از این وسیله می توان با طرق مختلف جهت کمک به آموزگاران و متعلمان استفاده کرد.
به طور مثال با تفاوت زمان، محصلینی که در آسیا زندگی می کنند نمی توانند در درسی که در یک پوهنتون آمریکایی تدریس می شود سهم بگیرند. کار دیگری را که می توان توسط آن انجام داد این است که رؤسای شرکت ها می توانند در صنف ها حضور یابند و با محصلین تعامل کنند، و احتمال دیگر این است که ممکن توسط آن آلبرت اینشتین را به صنف حاضر کرد.
شاید انکشاف آن تا حدی که بتواند اینشتین را در صنف نمایش دهد وقت زیادی را در بر گیرد، ولی جوزفین کولن، محصل مقطع ماستری، میگوید او لکچرهایی را که در هولوگرام پیشکش می شود در تناسب با لکچرهایی که به صورت آنلاین پیشکش می شود بیشتر میپسندد.
بسیار جالب است اگر بتوانیم با لکچرهای مختلف و استادان مختلف توسط این تکنولوژی دسترسی پیدا کنیم. از آن بسیار لذت خواهیم برد.
انکشاف دهندگان این تکنولوژی میگویند قیمت تکنولوژی های هولوگرافیک از زمانی که در صنعت موسیقی از آن استفاده آغاز شده تا حد قابل ملاحظه کاهش یافته و فرصت را برای مؤسسات تعلیمی فراهم ساخته است که بتوانند آن را خریداری کنند.
څو ورځې وړاندې یو چینایي شرکت د لومړي ځل لپاره د فلکس پای په نامه یو قات کېدونکی زیرک تلیفون معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته د نړۍ د تلیفون جوړولو لوی شرکت سامسونګ هم همداسې یو تلیفون وښود او اعلان یې وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به بازار ته راځي.
د رویال کارپوریشن په نامه یو چینایي شرکت د فلکس پای په نامه قات کېدونکی تلیفون معرفي کړ. د یادونې وړ ده چې له دغه اعلان څو ورځې وروسته د سامسنګ شرکت هم خپل قات کېدونکی تلیفون معرفي کړ او اعلان یې وکړ چې ډیر ژر به یې بازار ته راوباسي.
تاسو یې تاوولی شئ او له بلې خوا یې هم د دوهم تلیفون په توګه کارولی شئ. مونږ دوه سیم کارتونه کاروو. په دې توګه فلکس پای دوه زیرکه تلیفونونه او یو ټابلیټ دی.
هغه زیاتوي د فلکس پای تلیفون نه ماتیدونکی او دوام لرونکی تلیفون دی. ښیښه یې له پلاستیک جوړه ده. درې ښیښې لري په خپل عامل سیستم چې والټر نومیږي کار کوي او د والټر عامل سیستم بیا د اندروید په عامل سیستم باندې متکی دی.
صفحه یې ډیره ښه ده، د قد کېدو وړ ده، تر ډیره دوام هم کوي. داسې نه ده جوړه شوې چې لس ځلې قات شي او خرابه شي. باید داسې جوړه شي چې سل زره وارې هم قات کړي خرابه نه شي.
د رویال شرکت غواړي چې 1.5 میلیونه امریکایي ډالر د اپلیکیشنونو جوړونکو ته ورکړي چې د فلکس پای تلیفون ته اپلیکیشنونه جوړ کړي.
ټوله خبره د اپلیکیشنونو ده. کچیرې ګوګل پلی او د انډروید نور اپلیکیشنونه ور زیات کړي نو ښه نتیجه به ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د اپل، ال جی او واوی په څیر لوی شرکتونه هم د قات کېدونکو تلیفونونو په جوړولو کار کوي. د سامسنګ شرکت د خپل قات کېدونکي تلیفون بیا نه ده مشخصه کړې، خو د فلکس پای د تلیفون بیا شاوخوا 1300 امریکایي ډالره ټاکل شوی او په پام کې ده چې د دسمبر د میاشتې په وروستیو کې خرڅلاو پیل شي.
په تانزانیا کې د حیواناتو ساتونکي د ارت رینجر په نامه یوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو فیلان لري څاري او د غیر قانوني ښکار مخه نیسي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
فیلان په نړۍ کې له زیات خطر سره مخامخ حیوانات بدل کیږي، ځکه په غاښونو کې د موجود عاج لپاره غیر قانوني ښکار کیږي. د غیر قانوني ښکار د دغو ژویو نفوس د 2016 او 2015 کلونو ترمنځ 40% کم کړی دی. خو اوس د تنزانیا د ګورمیتی گیم د فیلانو په خوندې سیمه کې فیلان په خوندیتوب سره ګرځي، ځکه هر یو د یوې تعقیبونکې وسیلې لاره چې په غاړو کې تړل شوی څارل کیږي. ساتونکي د کنټرول په خونه کې د ارت رینجر په نامه د ټکنالوژي په دغه سیستم هر فیل څاري.
په دې سیستم باندې موږ د ټولو هغو فیلانو نظارت کوو چې په غاړو کې آلې نصب شوي او د ټولو شویو معلوماتو پر بنسټ تصمیم نیسو.
کله چې خطر احساس شي سیستم هغو ساتونکو ته چې د سیستم نظارت کوي خبرداري ورکوي.
د ارت رینجر د سیستم په کارولو سره ساتونکي کولای شي چې مشکلات پیژبنی کړي او د جرم له پیښېدو مخکې مخه ونیسي. پخوا به دوی په فیلانو او ساتونکو له برید وروسته عکس العمل ښود چې په نتیجه کې به یې ډیر فیلان او ساتونکي وژل کېدل یا هم ټپي کېدل.
د ارت رینجر ټکنالوژي د فیلانو د ژوند د ژغورلو ترڅنګ د ساتونکو له مسؤلیت سره هم مرسته کوي او د ښکاریانو له برید څخه مخکې له مخکې خبريږي. د کنټرول له خونې سره دوامدار او چټک تماس د ساتونکو کار اسانه او خوندي کړی دی او له دوی سره مرسته کوي چې له خپلو امکاناتو په اغیزناک توګه ګټه واخلي. د ارت رینجر سیستم جوړونکي هیلمندي چې ټکنالوژي به په افریقا کې د وحشي ژوو د ساتنې لپاره د هغې شبکې په توګه کار ورکړي چې ورته اړتیا ده.
این بود کاروان این هفته. امید از تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر برنامه میخواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای امریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهادات خود را در جریان نشر زنده برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.
ویو 360 میں واشنگٹن میں نیٹو اتحاد کا 3 روزہ اجلاس ختم. دفاع اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کام تیز کرنے پر اتفاق. روس اور چین کو واضح پیغام. جائزہ لیں گے اجلاس میں لیے جانے والے اقدامات کا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں زیادہ تر توجہ یوکرین کے لیے روس کی جنگ کا مقابلہ کرنے کی خاطر اضافی مدد فراہم کرنے پر مرکوز رہی. یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی اور اتحادی ممالک کی طرف سے F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی سمیت نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے لیے کیے جانے والے اقدامات اس اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلے ہیں. ساتھ ہی پیسیفک ایشیا میں جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ نیٹو کے اشتراک کو مضبوط کرنے کے عزم سے چین کو پیغام دیا گیا کہ اس کے کسی بھی جارحانہ عمل کا جواب دیا جائے گا. اور براہ راست چین کو کہا گیا کہ وہ روس کو ہتھیاروں کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی سپلائی بند کرے. ساتھ ہی دفاع اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کام تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیٹو سربراہی اجلاس میں لیے جانے والے فیصلوں پر اور نیٹو کے مستقبل پر. نیٹو اجلاس کی اختتامی تقریر میں صدر بائیڈن نے روس کے خلاف یوکرین کے لیے اتحادی ملکوں کی جانب سے مدد کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک طویل مدتی پلان کا ذکر کیا.
ہم نے یوکرین کے ساتھ مشترکہ تعاون کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. ہم اسے یوکرین کمپیکٹ کہتے ہیں. یہ معاہدہ یوکرین کی مدد کے لیے ان تمام ملکوں کو متحد، مربوط اور جامع حکمت عملی کی تیاری میں مدد کرے گا. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ اگلے کئی برسوں کے لیے ہوگا. ابتدائی طور پر ہم روسی افواج کو نکالنے کے لیے یوکرین کو ہتھیار، گولہ بارود اور عسکری تربیت دیں گے جس کی اسے ضرورت ہے. درمیانی عرصے میں ہم مستقبل کی ایسی فوج تیار کرنے میں مدد دیں گے جو یوکرین کے دفاع اور جہریت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. طویل المدت کام کے طور پر جب جنگ ختم ہو جائے گی، اگر پوٹن نے دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ تمام ممالک جو معاہدے میں شامل ہیں وہ یوکرین کی پشت پر موجود ہوں گے.
نیٹو سربراہی اجلاس کے اختتام پر اتحاد کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو کے ساتھ ہے.
اس اجلاس میں ہم یوکرین کے قائم دائم رہنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ آج وہ اپنا دفاع کر سکے اور آئندہ جارحیت کے خلاف ڈٹا رہے. کل نیٹو کے اتحادیوں نے یوکرین کی عملی مدد کے لیے ایک زبردست پیکج منظور کیا ہے جس میں یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے لانگ ٹرم تعاون کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. آج ہم یوکرین کے ساتھ مل کر مزید فیصلے کریں گے تاکہ یہ واضح ہو کہ نیٹو حمایت جاری رہنے کے لیے ہے اور یوکرین کا مستقبل نیٹو ہے.
نیٹو کے اتحادیوں نے یوکرین کی اس اتحاد میں شمولیت کے ناقابل واپسی سفر کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی عسکری کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی حمایت بند کرے. دیکھیے وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
نیٹو کے اتحادی ممالک ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے اس طرح کے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے یوکرین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں.
F-16 طیاروں کی منتقلی کا عمل سرکاری طور پر جاری ہے اور یوکرین اس موسم گرما میں یہ جہاز اڑا سکے گا.
اپنے ایک اعلامیے میں اس اتحاد میں شامل تمام 32 ممالک نے نیٹو کی رکنیت کے لیے یوکرین کے راستے کو ناقابل واپسی قرار دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک سخت پیغام دیا کہ وہ تاخیر پیدا کر کے نیٹو کے اتحادیوں کے عزم کو نہیں توڑ سکتے.
جو کام اب ہم مل کر کر رہے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مناسب وقت آنے پر یوکرین نیٹو میں بلا تاخیر شمولیت اختیار کر سکے. سوال اگر کا نہیں بلکہ کب کا ہے.
امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ جاری رکھیں تاکہ جنگ کے دوران روس کی پیداواری سطح کا مقابلہ کیا جا سکے.
وہ نمایاں طور پر اپنے ہتھیاروں، گولہ بارود اور گاڑیوں کی پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں اور یہ کام وہ چین، شمالی کوریا اور ایران کی مدد سے کر رہے ہیں. میری نظر میں ہم اتحاد کو پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے.
نیٹو اتحاد نے چین کو بھی خبردار کیا کہ وہ روس کی جنگی کارروائیوں کی حمایت بند کرے اور واضح کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تقریباً 80 سالوں میں یورپ کی سب سے بڑی جنگ کو ممکن بنائے اور اس سے اس کی ساکھ اور مفادات متاثر نہ ہوں۔
یہ اعلان جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے وہ یوکرین کے خلاف روس کی غیر قانونی جنگ میں چین کے تعاون پر نیٹو اتحادیوں کی طرف سے سب سے سخت پیغام ہے۔
چین روس کی دفاعی صنعت کو دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یوکرین میں پوٹن کی جنگی جارحیت جاری ہے اور وہ انہیں طویل عرصے تک لڑنے اور اپنے نقصانات کی تلافی کے قابل بنا رہا ہے۔
تجزیہ کار اور سابق فوجی بریڈ بومن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 32 رکنی بلاک کی جانب سے چین کو تنبیہ پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔
روس کی جارحانہ جنگ میں ایران، شمالی کوریا اور چین کی حمایت سے یورپ میں یورپی مر رہے ہیں۔
انڈو پیسیفک کے ان ممالک نے بھی اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نیٹو اتحادیوں کے ساتھ شرکت کی جو اس اتحاد کے رکن نہیں ہیں۔ حکام کے مطابق جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شرکت سے چین کو یہ پیغام ملا کہ جمہوری اتحاد قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے کہیں بھی کوئی جارحانہ ملک اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ۔
نیٹو سربراہی اجلاس جو 3 دن تک جاری رہا، اس سربراہی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اور اتحاد کے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ اجلاس کے بعد صدر جو بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس بھی کی۔ اجلاس میں کیا اہم معاملات زیر بحث رہے، بتا رہی ہیں ارم عباسی۔
نیٹو کی 3 روزہ سمٹ میں یوکرین میں جاری رشیا کی جنگ کا معاملہ سر فہرست رہا۔ روس پر تنقید تو ہوئی لیکن ساتھ ہی چائنا پر بھی کڑی تنقید کی گئی، اور یہاں سمٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنا جو ہے وہ انیبل کر رہا ہے رشیا کو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل شعبہ ہو یا پھر ویپنری کا شعبہ ہو، وہ چائنا جو ہے روس کو مہیا کر رہا ہے اور یوکرین میں رشیا کی جنگ کو تیز کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے لیے بہت سی فوجی امداد اور طرح کی اکوپمنٹ کے بارے میں اعلانات بھی کیے گئے۔ اگر امداد کی بات کروں تو یوکرین کو $43 بلین سے زیادہ کی فوجی امداد کا اعلان بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین فوجیوں کو ان کے لیے اکوپمنٹ کے لیے، ساز و سامان کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا گیا، ساز و سامان مہیا کرنے کی بات کی گئی۔ F-16 طیارے جو ہیں وہ سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ دے رہا ہے امریکن F-16 جیٹ طیارے۔ پھر ایک مشترکہ یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ یوکرین کی فوجوں کو تربیت دے گی۔ یوکرین کی ممبرشپ کا معاملہ بھی ایک اہم تھا اس سمٹ میں، اور اس حوالے سے وعدہ کیا گیا کہ یوکرین جو ہے اب اس ممبرشپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو یہ ممبرشپ مستقبل میں ملے گی۔ مزید اس کانفرنس میں جو ہے پہلے دن جو ہے افغانستان کا بھی ذکر ہوا، مڈل ایسٹ میں جو بدامنی تھی اس حوالے سے بھی بات کی گئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سمٹ کے آخر میں ریاکشن بھی آیا چائنا، رشیا، ہنگری کی طرف سے۔ اور اگر ریاکشن کی بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں یہ بات کی گئی ویمن پیس سیکیورٹی ایونٹ میں کہ افغانستان میں جو خواتین کے حقوق پہ طالبان نے جو ان کا حق مارا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا ہو یا نوکریوں کا ہو، امریکہ اور نیٹو ایلائز جو ہیں وہ مل کر طالبان پر عالمی دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کام کیا جا رہا ہے این جی اوز کے ساتھ مل کر کے کس طرح ریموٹلی افغان خواتین کی مدد کی جا سکے، انہیں پڑھائی سے محروم نہ رکھا جائے، انہیں نوکریوں کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ مڈل ایسٹ میں بدامنی کے بارے میں ایران کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایران جو ہے اس میں اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے، اور چائنا، ایران اور رشیا سے جو عالمی امن ہے اس کو خطرہ لاحق ہے، اور نیٹو کے ایلائز اور امریکہ مل کر اس خطرے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر بہتر ایک دفاعی نظام بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ پر بات ہوئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ریاکشن کیا آیا اس سمٹ کے بعد۔ چائنا نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ یہ جو چائنا کی سو کال تھریٹ ہے اس کو بڑھاوا نہ دے، اس کے بعد اس کو ہائپ اپ نہ کرے۔ رشیا نے جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکار کیا۔ یہ 3 روزہ سمٹ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ صدر بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس کانفرنس کی جس میں یوکرین کا بھی ذکر ہوا اور دیگر جو عالمی خطرات ہیں دنیا کو لاحق اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔
ارم عباسی نے جمعرات کو یورپی سلامتی اور سیاسی امور کے امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر لیم ویسلی سے بھی بات کی، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کی جارحیت کو مؤثر بنانے والے چینی فیصلوں کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں میں یورپ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو دیکھ کر روس کے ساتھ دوستی میں محتاط رہے۔ ارم عباسی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال نیٹو اور امریکہ کے لیے کتنی پریشان کن ہے۔
The heads of state are meeting with Indo-Pacific.
سربراہان مملکت انڈو پیسیفک کے شراکت داروں کے سربراہان مملکت سے ملاقات کے دوران عالمی سلامتی کے حوالے سے اس معاملے پر گفتگو ہوئی ہے۔ چین کی طرف سے روس کی حمایت سے یوکرین کی جنگ پر پڑنے والے اثرات کیا ہیں؟ افریقہ میں چین اور روس کے اقدامات سے براعظم میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں بین الاقوامی سلامتی کے ماحول میں چیلنجز ہیں، خاص طور پر اس علاقے میں نئے معاملات پر بات ہوئی ہے جن میں زیر سمندر انفراسٹرکچر، سائبر اسپیس اور سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز ہوئی۔ میرے خیال میں یہ اس وقت بین الاقوامی توجہ کے امور ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی کا ماحول بہت غیر یقینی اور بہت تشویشناک ہے، اور اس لیے یہ واقعی عام ہے کہ اس طرح کی شراکت دار ہوں جیسے پاکستان نیٹو کا ایک پارٹنر ہے۔ ان شراکت داریوں کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بات چیت جاری رکھیں اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو سمجھ سکیں۔
پاکستان بینگ ویری کلوز ایلائی ٹو چائنا، پاکستان چین کا ایک اچھا دوست ہے اور رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی گرم جوشی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول کریٹیکل ہے، کیونکہ نیٹو چاہتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کوآپریشن بنایا جائے جو کہ چین اور رشیا کی طرف سے آنے والی تھریٹس کو نمٹ سکے۔
I would just have two comments. One of which I was in east, I was on the Pakistani border during the earthquake in 2005 and so I watched.
میں صرف دو تبصرے کروں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں سال 2005 میں زلزلے کے دوران پاکستانی سرحد پر تھا، اور اس وقت میں نیٹو میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جب پاکستان اپنے سب سے مشکل لمحات میں سے ایک تھا تو اسے ہماری تمام لاجسٹکس امداد میسر تھی۔ چنانچہ پاکستان اور نیٹو کے درمیان دونوں کے درمیان گہرے تعلقات موجود ہیں اور ہم اسے اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو نیٹو کے اعلامیہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے جس میں روس کے لیے چینی حمایت کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ حقیقت کہ روسی جدید ہتھیاروں میں جو الیکٹرانکس ہیں ان میں سے 90% چینی ہیں، یہ کہ 70% اہم پرزے چین سے آ رہی ہیں۔ روس کو شمالی کوریا کے میزائل سسٹم اور گولہ بارود کی مکمل فراہمی حاصل ہے۔ نیٹو اور خاص طور پر یورپی اتحادی اس چینی حمایت کو ان کی سلامتی، ان کی خوشحالی اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ امر آگے چل کے ان کے چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات پر رہنمائی کرے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان اس پر نظر رکھے کہ روس کی جارحیت کی حمایت کرنے کے چینی فیصلے کی وجہ سے گزشتہ دو برسوں میں یورپ اور چین کے درمیان خلیج کس طرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔
Also, ایسی بھی خبریں ہیں کہ پاکستان نے یو ایس اور یوکرین کی مدد کے لیے یو ایس کے کہنے پہ یوکرین کو ایمونیشن دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟
I can't comment on that.
میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یوکرین کو اس وقت گولہ بارود کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ روس اس پر اپنی آرٹلری کی پوری قوت استعمال کر رہا ہے، اور اس لیے کوئی بھی چیز جو یوکرین کی مدد کرے گی، چاہے جتنی بھی ہو، جس سے وہ اپنی سالمیت کا دفاع کر سکے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔
اس ہفتے امریکی دارالحکومت میں نیٹو کانفرنس کے پس منظر میں سبا شاہ خان نے فورن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو والٹر لینگراف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے نیٹو کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نیٹو اتحاد یورپی سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم ہے، اور ایک اہم نان نیٹو پارٹنر کے طور پر اس وقت پاکستان کا اتحاد میں اس میں کیا کردار ہے؟
decisions I see coming out of the NATO summit.
نیٹو کے سربراہی اجلاس سے میں جو بڑے فیصلے آتے دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتحادی یوکرین کے لیے طویل مدتی فوجی امداد کو باقاعدہ ایک شکل دے جس میں مولک اور غیر مولک ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہو۔ اب نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کا معاملہ یہ قدرے مشکل اور اہم ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ یوکرین مستقبل میں کسی وقت نیٹو کا رکن بن جائے، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیٹو کا رکن کب بنے گا۔ اور پچھلے سال ویلنیوس سربراہی اجلاس میں اتحادیوں نے کہا تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا، جس سے بدقسمتی سے روس کو جنگ لڑتے رہنے میں فائدہ پہنچتا ہے۔
گزشتہ 4 سالوں میں صدر بائیڈن نے نہ صرف نیٹو کو وسعت دی ہے بلکہ انہوں نے نیٹو سے اپنی وابستگی بھی ثابت کی ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ وہ نیٹو اتحاد سے امریکی حمایت واپس لے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اگر صدارتی انتخاب جیتتے ہیں تو نیٹو ممبران کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟
نیٹو کے ارکان کو اب کم فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ کینیڈا میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ ٹرمپ کا بنیادی مسئلہ بوجھ کی تقسیم اور دفاعی سرمایہ کاری تھے۔ نیٹو سربراہ اجلاس ہونے تک 32 اتحادیوں میں سے 23 اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 2% دفاع اور سلامتی کے اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ امیدوار تھے تب بھی اور جب صدر تھے تب بھی نیٹو پر بہت تنقید کرتے تھے اور اسے برا بھلا کہتے تھے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو مجھے امریکہ کے نیٹو میں کردار کے حوالے سے 2 آپشنز نظر آتے ہیں، ایک امریکہ کی نیٹو میں اپنی قائدانہ کردار سے غیر رسمی علیحدگی، اور اس میں یورپ سے فوجوں کا انخلاء شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ امریکی فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے براعظم میں موجود ہیں، اور یہ بھی کہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی فوجی اور سیاسی حمایت واپس لے لی جائے۔ دوسرا زیادہ خوفناک امکان نیٹو سے امریکہ کا باضابطہ انخلاء ہے۔ نیٹو کا کوئی اتحادی کبھی بھی اس اتحاد سے الگ نہیں ہوا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ امریکی عوام میں اور خاص طور سے دائم بازو کے حلقوں میں اتحادیوں کے لیے امریکی وابستگی اور امریکہ کے الگ تھلگ ہونے کے بارے میں امریکہ کے اندر ایک بڑھتی ہوئی رائے موجود ہے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ خاص حد تک رسمی یا غیر رسمی دستبرداری کا ٹرمپ کے دور میں ایک بہت حقیقی امکان ہو سکتا ہے۔
اس انتخابی سال میں ایسا لگتا ہے کہ نیٹو کا مستقبل بھی بیلٹ پر ہے، یوکرین کی جنگ سے تھکاوٹ کا عنصر بھی ہے، تو امریکی نیٹو کی پرواہ کیوں کریں اور نیٹو کے لیے امریکی حمایت کتنی اہم ہے؟
امریکیوں کو نیٹو کی پرواہ کرنی چاہیے کیونکہ یورپ کی سلامتی کا امریکہ کی سلامتی سے گہرا تعلق ہے۔ یورپ امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ نظریاتی طور پر تہذیب میں ہماری اور مغربی تہذیب مشترک ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے 2 بار سبق سیکھا ہے، پہلی جنگ عظیم سے اور دوسری جنگ عظیم سے۔ ایک بڑی جنگ کے بعد یورپ سے انخلاء اور اس سے الگ ہو کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیٹو کارگر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ نیٹو کے کسی رکن پر کسی دوسری ریاست کی طرف سے حملہ نہیں ہوا ہے۔
پاکستان نیٹو کا عالمی پارٹنر ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے اور جب بات نیٹو کی ہو تو وہ کیا پیشکش کر سکتا ہے؟
Historically, NATO and Pakistan have had more of a limited partnership.
تاریخی طور پر نیٹو اور پاکستان کی محدود نوعیت کی شراکت داری رہی ہے، جو یقیناً اس پارٹنرشپ سے کم محدود اور زیادہ غیر رسمی تھی، جیسے کہ یوکرین کے ساتھ رہی ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے طویل مشن کے دوران یہ شراکت داری افغانستان میں انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے گرد گھومتی تھی۔ آج یہ شراکت داری پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور تربیت، انسانی امداد اور آفات میں ریلیف جیسی چیزوں تک محدود ہے۔ پاکستان نیٹو کے ساتھ پارٹنرشپ میں خطے سے متعلق اپنی مہارت اور دیگر صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیٹو اس وقت آگے مستقبل میں یوکرین کی جنگ میں بہت الجھا ہوا ہے۔
نیٹو کانفرنس میں لیے جانے والے اہم فیصلوں اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انڈو پیسیفک میں نیٹو کی جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری اور چین کو براہ راست پیغام کہ وہ روس کی جو ویپنری میں حمایت ہے اس کو بند کرے، چین کس طرح سے دیکھے گا ان اقدامات کو؟
دیکھیں، ظاہر ہے اپنا پبلک لیول پہ تو چین کی طرف سے پش بیک ہے، بلکہ آج ہی جو ہے وہ بیان ان کی طرف سے آیا ہے، اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ جو نیٹو کی جانب سے بیان آیا ہے کہ جی آپ انیبل کر رہے ہیں رشیا کو، تو بیان کے حد تک اور پبلک سٹینس کے حد تک وہ کریں گے۔ لیکن چین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چین کو امریکہ کی ضرورت ہے، مغرب کی ضرورت ہے اپنی اکنامک جو ہے سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کے پاس جو ہے گنجائش کم ہے۔ تو ایک یہ اہم چیز ہے جس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، فی الوقت تو چین جو ہے بہت ساری اکنامک مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہے اس کو ہم اسیوم نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پرماننٹ کنڈیشن ہے۔ چین بہرحال جو ہے ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے ٹیکنالوجیکلی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ملٹری ڈومین پہ کیا اثر ہوگا. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشر بلڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے, امریکہ اور اس کے ایلائز کی طرف سے ویسٹرن پیسیفک بیسن میں, یہ جو آکس ہے, اور نارتھ ایسٹ میں بھی آپ ایشیا میں آپ دیکھیں کہ جاپان نے جو ہے وہ بیسکلی ہیز پکڈ اپ ا لاٹ آف دا سلیک کہ ہاں بھائی جو ہے وہ بھی پیش پیش ہے چین کو کاؤنٹر کرنے میں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی.
رائٹ اگر ہم یہ جو ابھی یوکرین کو F-16s دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ٹرانسفر از ان دا وے, لیکن امریکہ نے براہ راست یہ F-16s نہیں دیے ہیں, ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے ذریعے دیے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا اس کی کیا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور F-16s کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے روس کا جو حملہ ہے یوکرین پر اس میں.
جی دیکھیں, اس میں ایک تو جیو پولیٹیکل پرسیپشنز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, تو ایک وہ فیکٹر ہے کہ جو اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر بہت مطلب امریکہ براہ راست نئے طیارے اٹھا کے تو یوکرین کو دے دے, تو وہ روس میں اس چیز کی بازگشت, اس کی ریزننس, اس کی پرسیپشن جو شیپنگ ہے وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ, بلکہ کل صدر بائیڈن نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے روس کے ساتھ کو بہت زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے, ایک ڈیفنسو رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے براہ راست نہ دینے کا فیصلہ ہے. دوسرا سپلائی چینز کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھیں اب F-16 جو طیارہ ہے وہ خاصا پرانا ہے, 30-35 سال 40 سال پرانا پلیٹ فارم ہے, تو اس کو ظاہر ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے, لیکن جو ایلائز کو ملے ہوئے ہیں اگر وہاں سے دیا جا سکتا ہے تو سپلائی چین کا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ریزالو کرنے میں اس کی جو ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا معاونت ہو جاتی ہے.
اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سپلائی چین کا ایشو ہے اور ڈائریکٹ کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا امریکہ روس کے ساتھ, زیادہ جارحانہ رویہ نہیں اپنانا چاہتا, لیکن نیٹو کا ڈیفنس کیپیسٹی اور پروڈکشن کو بڑھانے کا فیصلہ اور پھر اردوان کا روس اور نیٹو کے درمیان کسی براہ راست تصادم کے امکان کے خلاف انتباہ, کیا حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟
لیکن کل صدر بائیڈن نے کہہ دیا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر صدر ٹرمپ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی. الٹیمیٹلی دونوں جو فریق اپنا رائیولز ہیں, پولیٹیکل رائیولز ہیں, وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. صدر ٹرمپ کا تو کھل کے ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ پورے کا پوری ہیوی لفٹنگ امریکہ کو نہ کرنی پڑے. صدر بائیڈن نے بھی کل لگ بھگ یہی کوئی بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے, تو ہمارے ایلائز کی جو کیپبلٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ڈیفنس پروڈکشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ان کا زور ڈیفنس پروڈکشن پہ تھا, لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ وہ زمانہ چاہتا رہا کہ جہاں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, وہ ایک کولڈ وار پوسٹ کولڈ وار کا آرکیٹیکچر تھا. اب دنیا بدل رہی ہے, جو ہے نا ٹیک میں جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے, بالخصوص اے آئی کی وجہ سے, تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ جو ایلائز ہیں ان کی اپنی کیپبلٹی بھی ہو ایک بیس لائن, تاکہ پھر اس کے اوپر پھر امریکہ جو ہے انحصار کر سکے اور سارا کا سارا بوجھ واشنگٹن پہ نہ پڑے.
کامران, جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ صدر ٹرمپ کا ایک اپنا وہ خود سوچتے ہیں کہ نیٹو کیسا ہونا چاہیے, اور نیٹو کی یہ جو کانفرنس تھی اس میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی, تو اگر صدر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا نیٹو کا مستقبل آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟
دیکھیں, اس میں بڑی ضرورت ہے, اور یہ مبصرین اور جو ہے دیکھنے سننے والے بالخصوص کنزیومر جو ہیں نیوز کے وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ سیاست کی لینس سے اور پارٹیزن سیاست کی لینس سے اور پھر الیکشن کے سیزن کے لینس سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. حقیقت میں اگر آپ صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کی فارن پالیسیز اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں اوباما اور بش انتظامیہ میں بھی, تو کوئی خاص میجر تبدیلی نہیں آتی. ٹیکٹیکل لیول پہ بات ہوتی ہے, اسٹریٹیجکلی دیکھیں آبجیکٹیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز فارن پالیسی اور گرینڈ اسٹریٹجی کو شیپ کرتی ہیں. کسی کی سبجیکٹیو پریفرنسز کسی صدر کی یا کسی انتظامیہ کی جو ہیں وہ بہت ان کا بہت کم عمل دخل ہوتا ہے الٹیمیٹ اوور آل جو پوسچر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک ویل بی سینگ مچ چینج.
رائٹ, کامران بخاری بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے نیٹو کانفرنس پر بات کرنے کے لیے, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تھینکس اگین. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. آپ یہ سارا کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی کی بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ.
دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او پدریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا پتھ کی کھا گئی لیکن ایک تیدو روستا خاصو دا بیوی پانا پرانزیو دا خبالی پخی پراونی و بوری
او لحظا یا تاسو کولی شیچے دا خبالی پخی طول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بوری